سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود.
سلامونه ده مخستان نه بجیش ویزه سفیول استان اگزایمو ده آزادی رو ده پروگرام تکرار لاستویم پایل خبرونو کو نن ده سپتمبر یو اشتمه ده سولی نریوال ورز و ده ورز لنولسو یو اتیم کال رئیسین منزل که یی ده سولی ده نریوال ورز ده سگنه شعار ده سولی ده کلتور وده ده چه ده تعلیم للاری پا ذهنونو که ده سولی پا پالنی تینگار لدیم یو شمیر افغانان وی کتام اوز پا افغانستان که نزبی امن ده خود روان وزیت لکبل اندیخ من دی دوی جاتوی سوله یوازی ده سر ده امن پا معنا نده او باید ده سولی ده ریختین تعریف لمخ طول انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د طالبانو یوې مخالفو وسلوالې ډلې ازادي جبهې ادعا کړې چې په کابل کې نن په طالبانو باندې برید کړی دی. د دغې جبهې په ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې چې څو شېبې مخکې خپور کړی راغلی دی چې د دې جبهې جنګیالیو له غرمې وروسته د کابل په سرای شمالی سیمه کې چې د کابل په ولسمه حوزه کې موقعیت لري د مارشال فهیم د هدیره یا قبر سړک سره نږدې د طالبانو یو موټر هدف ګرځولی دی. د جبهې په خبره چې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي دي او یو بل یې ټپي کړی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د ازادي جبهې یا د نورو د جنګ د ښکېلو جبهو ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت هم لا تر دې دمه د ازادي جبهې د دغه برید او د وروختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پېښې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو دا لومړۍ پېښه ده. په پاکستان کې تیر 2023 کال هم د ګزان شپږ پېښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسېدونکي وو. په پاکستان سربېره افغانستان کې هم د پولیو پېښې ثبت شوي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غزه کې هم د پولیو مثبتې پېښې راپور شوي. او د لبنان روغتیا وزارت ویلي په بیروت کې د اسرایلو د هوایی برید له کبله د وژل شوو کسانو شمیر و دېرشو ته رسېدلی. په وژل شوو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د اسرایلو پوځ به ویلي د جمعې په ورځ په بیروت کې د حزب الله ډلې یوه غونډه هدف ګرځولې چې شپاړس کسان یې پکې وژلي. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړي چې په دې برید کې د دوی یو جګپوړی قومندان احمد محمود وهابي وژل شوی. مخکې په دې برید کې د احمد اخیل په نوم د یو بل جګپوړي قومندان وژنه هم تایید شوې وه. د حزب الله په خبره چې وهابي د تېر کال له اکتوبر راهیسې د اسرایل پر ضد د پوځي عملیات تو مشری په غاړه درلوده. خبرونه موارد ورزود پروگرام د مطالبه معرفي ده. پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایران او پاکستاني چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي. افغان پخوانی ډیپلوماتان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي؟
بیرغ دې بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي.
د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو. عظیمي له یوولسو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. اسرایلي ځواکونو د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده. او په پېښور کې د افغان هنرمندانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلي.
بیا مو مخامه
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه او ډېر عزت مونږ ته راکو. خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کېږو. بهرات دو به سندرو جوړولو ته به راتلو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه هیوادونو د ملي سرودونو د خپرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استازیو د نه درېدو له کبله د دغو هیوادونو چارواکو توندې نیوکې کړې دي. لومړی پیخه په پاکستان کې شو، چیرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود د خبرېدو پر مهال نو پاتېدل. وروسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې اسلامي یووالي په کانفرنس کې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال له ځایه ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناستو. دغې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیکو خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی، او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات ان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی وی لحاظ په دا ډېر بدمعلومیږي. د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپله نه شي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې. د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دی. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دام د شتاسې و احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصولو ته د دینی مسایلو سره یا د دین مداخلې سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونې ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یوه رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19 د ایران ملي سرود ته نه ودرېدلی چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بی بی سی فارسی او ځینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په غبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقۍ د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. که داسې وي په دې کې اورېدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13 په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د سپتمبر میاشتې 28 د سولې نړیواله ورځ ده. له 1980 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده ده. هغه هم د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی دے هر ساد مرگ پیارا دا، سولل کناوی سولل کناوی سولل کناوی دڑم بیش پی موترا دا، سولل کناوی دڑم بیش پی موترا دا. جنگ د زهر بوی دے
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستانه د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شعرونو او زمزمو کې ستایي، خو لا یې هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې یو ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دشدګر په نام پیژنې، امن می دزوی نم دے دلور نم می سندرا دا، سوللک ناوی دلوم بیش پی موترا دا.
کله بیا دا شعر سندره شي یا زمزمه شي نو د ده اغیز یو په سوچنده کېږي. نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ دا د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بالاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي:
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته رسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، نه اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري:
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړل شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمیدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یوه محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډېر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وي، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوې کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت ناوخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com څلر ویش ساعته
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمی روغتیایی وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکو یې رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره پرته له شرطه خوشی کړي. د بشري حقونو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 12 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 12 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمی روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت او
روحي او روغتيایي وضعیت یې خراب او مخشوش دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکي
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 12 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشې کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
له 12 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشي شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان څه بیولا مجاهد هم مپو خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړی و او ویلي و چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه و ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوي. د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسګونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي چې یو شمیر بیرته خوشي شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمیر نور لا هم بندیان دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریت په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړې. د دې بریت په ترڅ کې د یو شمیر ملکانو د وژل کېدو خبره هم ورکړل شوې ده.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پرونی بریت له امله د وژل شویو شمیر 10 تنو ته رسیدلی چې په دوی کې 2 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همداراس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریا اتباع هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 12 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې دا هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمبارد شویو سیمو ته ور وستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیات وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. لبناني ځواکونه د سیمې ته عام خلک نه پرېږدي او په سیمه کې د لبنان د سرې میاشتې کارکوونکي هم شته چې له انبارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرائیل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نږدې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرائیل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیچرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرائیل کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
کندهار کې د سپلایو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس شپږ فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کښانې روزه چې کسانو لري چې ضرورت کې د چمپلانو د اچار
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په وزن مسئله دي. باید خام مواد ارزان شي، فری محصول شي او چمپل ته دې تروپای لوړ شي. عمومي مشکل د تروپای دی. تروپای چې د چمپل لا ډیر ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چینه شان او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزان تمامول کوم شي چې موږ په لاس تمامولای شو چې دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وجه د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګری موجود دی زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست نو چې دلته سره جوړ سي بیا چې سپات ماشين ته خېږي هغه سره بیا چې ځي ماشين ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي. د ډایي ته بیا مواد لویږي نو بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې چېمې پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځي.
تو تقریبا موږ نوې کاسه کاریګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل د لیمر په کارخانه کې جوړو. مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دي شې دي ارزانه شې دي.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیامتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د ځمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نورې ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو په اړه څه نه دی ویلي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیر او پلور زیات شوی چې د دوی په خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینې، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځیو د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلي وه.
دا پراټې خو دا پکیږي چې دغه سره ډېر مریضۍ تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پکیږي. دغه چری غاړه د چری پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه ځل، پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالۍ والا راست دا چری پاکي روزانه جزا میکروبونه ګرده. دا خلک بیا ماس دی کښنی تخته پر کښېږدي، نور ګرده خلک بیر را چټل ځای باندې ورته کښېني. د جزا ډېرې مریضۍ پېښېږي، ډېر دغه دا بېخي چټل ځای دی. دغه پراټې چې پکیږي وه والا دلته یو ورځ دوی ما راوړې سار شاو ته مې راوړلې. نو شایکت سباره مې داستون یو مېدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوه درې ورځې ما د دې راوړلې بارم بیرته سپرې شو سړي دا ځای ناپاکه دی. دغه ناپاکه ځای پکې زه پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي، وایي ملګری یې د سړک پر سر د خوراک له امله ناروغ شوی دی.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانې پدېږي چې یو خبرې ځان کېږي، بل د دې رقم رنګ ورسره ګډي دا رنګ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا پرې څوک خوري نو تاوان ته کېږي ځای شوی دی حساب څخه. طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې، زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخي نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي، منظمې جامې ورته واغوندي، کوم لوښ چې دی هغه پراټې چې پکښته ځکه دا باید پاکي. تر څنګ یې باید نوي غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړي، ځکه زړه غوړي چې انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموري ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا هغه ستونزه ستا د ډېر جوړښت نه ده چې داستا خو هغه لپاره موږ د پراتو دغه کرایې اوپېشن د ستا پیاوړي کړي دي. مقصد د دور څخه وژغوري شروالي والا چې راځي موږ دا هغه ځکې څخه دوی نه مقصد هغه خپل موقعیت بدلوو بل ځای ته ځو. داسې نه کوو چې مقصد شروالي والا د تشریح پکې او موږ هم د حالت ته خپل کار کوو. موږ خپل موقعیت چینج کوو مقصد بل ځای ته ځو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي مقصد چې موږ هغه کې دغه خپل کاروبار وکړي، یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری پر غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، هغو ټولو لپاره داسې غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پله باندې دا د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تصمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خوړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځایځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
یو خړه پښو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتره ډیره لار ویلې، لڅونې وروسته څنګه پیدا شوه؟ جزئیات په دغه ریپورت کې.